د وی ډیوا د ریما خامنه خبرونې د اهم رپورټونو سرټکی ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان په سیلاب د پلو سیمو کې د امراضو د خورېدو له امله به د مرګونو شمیر نور هم لوړ شي. ویل کېږي چې په دې کې به کمزور ماشومان د ډېرې خطرې سره مخ وي. اسلام آباد های کورټ د بلوڅو زده کوونکو د ځورونې د مخنیوي دپاره د جوړ شوي کمیشن مشر نواب اختر منګل ټاکلی دی. عدالت همداراز امر کړی چې دا کمیشن دې په یوه میاشت کې دننه خپل رپورټ وړاندې کړي. ایران کې د وروستیو خونړیو احتجاجونو روان صورت حال. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای تور لګولی چې ګنی د دې احتجاجونو په انتظام کې امریکا او اسرائیل شامل دي. د مظاهرو دریمه هفته ده او پولیس احتجاج کوونکو سره تشدد کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د تعلیم او امنیت په خاطر د جنکو طالب العلمانو مظاهرې. ویل کېږي چې طالبانو په تشدد سره احتجاج کوونکي تکولی دي. بل اړخ ته د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ هنرمندانو د وطن لرې په پردیسۍ کې خپل اولنی کنسرت ورکوي. پرتګال نه به ځانګړی رپورټ ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړی مشه په خیر راغلی. دا وی ډیوه ده. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د وی ډیوه د روانو چارو په خپرونه کې زه فواد لامې ستاسو کوربه یم. د ملګرو ملتونو یو جک پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې سیلاب ځپلی پاکستان دا ځل د امراضو د خورېدو له امله د مرګ او تباهۍ له یوې نوې چپې سره مخامخ کیږي. ملګری ملتونه وایي چې د سیلابونو وروسته په زیانمنو شوو سیمو کې د ملاریا، ډینګي تبه، اسهالات او د پوټکي ډول ډول ناروغیو د خورېدو امکان شته چې زیاتره به پکې کمزور ماشومان زیانمن شي. د وی وی خبریالې لیسا شلن د جنیوا نه یو رپورټ را لېږلې چې محمد عالمگیری تاسو ته وړاندې کوي.
جولین هرنیز په پاکستان کې د اقوام متحده چارواکو کې ټاکل شوی. هغه وایي چې د تودوخې د بدلون په نتیجه کې راغلي روستي قدرتي آفت په پاکستان کې روډونه، پودونه، کومونه او نورې آبادې ته په لویه کچه زیان اړولې دي.
کله چې موږ د نړیوالې تودوخې مخه نه نیسو نو دا بیا شایي چې دا څه کولای شي. د دې اندازه د تصور نه بار وي. د دې موسمي بدلون د تباهۍ اندازه د خلانه هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه شاوخوا 1100 کسانو خپل ژوند د سیلابونو کې د لاسه ورکړي چې درېمه برخه یې ماشومان دي. 2800 کسان په دې سیلابونو کې جوبل شوي دي. رپورټ وایي 3.3 میلیونه خلک د سیلابونو ځپودي دي او 1.9 میلیونه یې بېکوره کړي دي. خاغلی هردیس وایي چې اغیزمن د سیمو کې د خپرېدونکو ناروغو سپې به د ډېرو نورو مړینو سبب وګرځي. په ځانګړې توګه ماشومان به سخت ځپلي کیږي ځکه چې په میلیونونو د خوراک کموالي څخه وړاندې څخه مخ دي. یونیسف وایي لږ تر لږه 3.4 میلیونه ماشومان دا وخت د ژوند د ژغورنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هردیس وایي خلک د صحت اسانتیاو، د خوراک کموالي، صفا اوبو او د صفایي نشتوالي له سببه نه جوړ کیږي عمري.
خلک چې په کومو اوبو کې ځانونه پاکوي هم هغه په سکلو مجبور دي. ماشومان هم دغه اوبو کې لامبي. دا د دوی د بیمارو غټ علت دی او دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د 1100 نه زیات صحي مرکزونه یا خو مکمل تباه دي یا زیانمن شوي دي.
د خاغلی هرنیس تر مخه هغه صحي مرکزونه کومو بچي د دې خلکو درملنه کوله خپل ټول قوت بیللې. هغه وایي بل خطر د خوراک د دستیابۍ نشټواله دي. د خوراک نړیوال پروګرام او د کروندې ادارې د اندازو تر مخه کو پاکستان کې خلکو سره د خوراک په مد کې مرسته و نشو نو دا وخت 15.9 میلیونه نهر خلکو شمیره به 1.2 میلیونه ته اوخیږي. اقوام متحده یا ملګر ملتونو د اگست اخره پورې د پاکستان لپاره 1.6 میلیونه ډالرو امداد غوښتنه کړې و. خو د ضرورتونو د زیاتې دوله وجې خاغلی هرنیس وایي اداره مجبور ده چې د نهه دروازه پورې با 1.4 میلیونه ډالرو نوې امداد غوښتنه کوي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم دا چې ملګرو ملتونو د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی یې راڅرګنده کړې ده او ویل دي چې د وړاندې په پاکستان کې 40% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او په سیمه کې د سخا اوبو د ناروغو د وجې په خلکو کې ناروغي خورې دي. ملګری ملتونه وایي چې په آینده وخت کې شپږ اتیا لکه نه زیاتې کورنۍ د خوراکي د خوراک د کمی ښکار کېدی شي. د پدې اړه نور تفصیل زموږ خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د انساني امور د دفتر لفا په جاری کړی شوی رپورت کې ویلي شوی د پاکستان په سیلاب ځپلي سیمو کې سیلابي اوبو اتیا فیصده کمی شوی، خو په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د وړاندې د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کیدی شي. د پاکستان حکومت وایي په سیلاب ځپلي سیمو کې ځپل شوی 3 لک کورونو ته د کور په سر 5000 روپۍ امداد هم ورکړی شوی. په سند او بلوچستان صوبو سیلاب ځپلي سیمو کې کارکونکي د غیر دولتي ادارې شفا فاؤنڈیشن مشر محمد سید شاہ ویڈیو توائی پاسن او بلوچستان کے سیلاب ډیر نقصان کړي او پولکونو خلق متاثر دي. دوی وایي تیار پسلونو او جمع شوی غلی ته هم نقصان رسیدلی او بیا په خیمو کې جون کون کې خلق د موسم مقابله هم نشي کولی. محمد سید شاہ وایي په کیمپونو کې د خلکو تعداد دومره زیات دي چې خلکو ته پوره خوراک نه رسی او د دوی د خوراک او صحت پستونځو کې اضافه کیږي.
ماشومان ته د غذایت او د خوراک د کمی ښکار کیدی شي. هغه ته فوډ سکیورټی ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې خلک ډیر دي او کم سرویسز چې ورکړي کیږي نو هغه کافی نه دي.
ملګری ملتونه د مختلفو مرستندوی ادارو په حواله وایي په ارضی کیمپونو کې 1,30,000 حامل ښځو ته په پوری توګه د صحت د سہولتونو ضرورت دی. وړاندې هم په پاکستان کې د پیدایش په وخت د ماشومانو او میندو د مرګونو شر زیاته ده او په دې کې به نور هم اضافه وشي. د سیلابونو له امله د اوبو نظام ته نقصان رسیدلی چې له امله یې د 9 لک کورنو واشرومونه متاثره شوي او 30 لک خلکو د سہولتونو د کمی له وجې د صابون استعمال ته رسایي نشته. د وړاندې نه د 15 کالونو کم 40% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او په متاثره علاقو کې به شپږ یا لکه خلک د خوراک د عدم تحفظ ښکار شي. د اقتصاد ماهر منظور علي ویډیو ته وایي دا وخت په سین صوبه کې د غنمو د کروندې موسم دی، خو په ځمکو سیلابي اوبه ولاړې دي او دې سره به د کروندې وخت تیر شي او پیداوار به متاثر شي.
زیات تعداد کې سبزی کې باغونه دي، په کې د چیلو د پیرو د امونو د امرودو د کسرو دا ټول متاثر شوي دي چې دا د اړین فصلونو ژوند باندې څنګه تیری نورې دنیا د امداد نه بغیر وښي.
ملګری ملتونه د انټیګریټډ فوډ سکیورټی د درجه بندی په حواله وایي د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو په 38 ضلعو کې په جولای او جون کې نږدې 6 لک خلک د خوراک د کمی د بحران سره د مخ کېدو اټکل کړی وو. په اوس روان کال 2022 د دسمبر نه تر مارچ 2023 پورې دا شرا 2 لک ته رسیدو خطر ده او په خوراکي بحران د قابو موندلو لپاره ملګری ملتونو د وړاندې نه د 14 کروڑ ډالر امداد اپیل هم کړی دی. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا مردان.
او بیا هم د سیلابونو د اثراتو په اړه یو رپورت. په بلوچستان صوبه کې سکال د پشکال طوفاني بارانونو او سیلابونو له امله د انګورو فصل ته زیان اوریدلی چې د وجې د آبجوشي وچ میوې پیداوار هم کم شوی دی. له دې امله د دې میوې کاروبار سره وابسته تاجران او ټیکداران زیانمن شوی دی او همدارس په منډی کې سکال قیمتونه لوړ شوی دی. په دې اړه د وی وی دیوا خبريال نعمت سرحدي دا رپورت را لګل دی چې تاسو سره یو ځای ګورو.
پروان کال کې د پشکال توپانی برانونو د هایته انګور او پسته هم زیان اړولې دي. سلوجه د هایته انګور څخه ابجوشي انې منکا حاصلات سو بتیر کال څومره تر لاسه سو سش کال د هغه اصلات لس په صد هم ندي تر لاسه سوي. زلپشن او کلابدلا کې د هیتا انګورو پر زرون اکرم زکه باندې باغونه دي. سپروان شپو کې بیا دغه هیتا انګور څخه ابجوش نی منکا جوړیږي چې بیا په شکه مت خرڅیږي. د کوټي او چمن پر لوی لار د سرانان پر مکان باندې دغه د ابجوش جوړېدو بټی دي چې بیا پر خلاص ډاګونو باندې وچدو د پاره دغه ابجوش اواریږي. محیب الله هم دلته د یو بټی مالک دی. د وایس مخکې به د درو څخه تر څلور زره منه پورې ابجوش جوړولې. سش کال 1500 منه هم نه دي جوړې کړې.
مخکې چې به موږ 3000-4000 من او جوش جوړول هغه رااله په 1500 باندې وتریدل، ځکه هغه انګور هم پر خپل حال باندې پاتې نه دي. هغه روغن نه د لاس ور کړی دی چې مخکې به سره کوم او جوش جوړېدل شش کال پر هغه باندې نه دی ولاړه. موږ کوم باغ راوړی یا مراوش کوي و د علاقې ته به مې راوړی څلور سوه کریټ به موږ راوړل. دغه څه به تقریبا پنځه دېرش منه شپږ دېرش منه انګور ختل صفه انګور اوس چې موږ څلور سوه څلور نیم سوه کریټه کوم چا راوړي دي هغه پر شل منه پر پنځلس منه باندې درېدلي دي.
د نور لندو او وچو میوو تر څنګ سږ کال د ابجوشو قیمتونه هم لوړې دي ولې سي پیداوار یې کم سوی دی. د باغونو یو ټیکدار اجي اخون وای س ابجوش جوړولو د پارس دوی کم باغونه رانیولي وو هغه د پشکال توپانی برانونو مکمله د بینه بی وړل. سږ کال ابجوش جوړیږي د هغه کیفیت به هم ښه نه وي ځکه په مارکیټ کې به ښه قیمت هم ترلاسه نه سي.
پرور کال ما یو باغ اخیستی و مثال هغه کلو شل لکه اتلس لکه وی اتلس لکه جوړ کړی او وسه باغ دې سلوه څخه جوړي بل هم دې څخه خسي دي یو ور پیل نه جوړ کړي بل باغ دې خسي دي زمیدار اول څخه پرې شي په هغه ما پیل دې څخه تاوان دي. پرور کال پاسه چې هغه زیات ځوان چې وامه دغه پاسه دغه معلومات چې پرور کال هغه باغ یو کړو تلکه جوړ کړي سره هغه باغ سلوه څخه جوړي یعنی یو په پینځم په پرور باندې دي پاسه تاوان دي بل څه ما تاوان دي پاسه
دا ابجوش تاجران وای چې مخ به هر کال د کوټي او منډې ته د 200 څخه بیا تر زر ټنه پورې به ابجوش د خرڅلاو د پاره راول کیږي چې د صفای ورسته به بارنه وادونه ته هم دی لېژلې. خو سش کال د نور وچ میو تر څنګه د ابجوش او فصل ته هم سخت زیان رسیدلې دي ستر وسو منډې ته لړس ابجوش هم د خرڅلاو د پاره نه دی راول سوي. د بلوچستان ایالتي وزیر زراعت اسد بلوچ سو رزولاندی وی خبري کانفرنس ته ویلی وو سش کال د پشکال توپانی برانونو په ایالت کې 25 لک اکر زریم زکت ځانمن کړی ده چې حکومت مالی ځانونو سره مخامخ زمیندارانو ته مالی مرستې په بیلابیلو شکل ورکولو د پاره اقدامات شروع کړی دي په بلوچستان ایالت کې زمینداری برته بحال کړی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
په پاکستان کې روسي سیلابونو کې د وی خو د خلکو کورونه وران کړی دي او کښتونو فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. د بل خوانه په ځینو سیمو کې پلونه هم ویجاړ کړی دي. دا غسی پل د سوات سیند باندې د منډي په مقام هم وران شوی دی. د وی وی ډی وا خبريال ارشد مومند هلت ورغلی او خلکو ته د ورپیخو مشکلاتو باندې د غوي سره خبرې کړې دي.
د سیلاب د یو مشت نه زیات وخت تیرې دو باوجود هم د چرسدی د مونډي پول وران پروت دی. ځینې خلک وایي د پول ورانېدو له امله د مومندو شبقدر خلکو د چرسدی تنګي او د مومندو پلانګار علاقې ته تګ راتګ اغېزمن شوی دی.
دلته خلکو روزګارونه دي، د غلي زمیداری دي، دلته کورونه دي، رشته داران دي، او د ګاډي زی راځي د خلکو هم زی راځي. دلته مړی ژوندۍ او صحیح صحیح دیګي بوډاګان او ځوانان ټول خلک دي شامل دي. دا تکلیف دي نو دي خلکو هم دروسته په ټول مومن دي جنسي په جوړي جنسي په دې پرتر په دې روډ باندې عمل کړو دي ټول خلکو ته د تکلیف دي.
روان کال د اگست میاشتې په اخیره کې راغلی سیلاب په خیبر پښتونخوا کې یو سل و پولونه او د پتونو په وخت قامي د نظم ادارې انډیمیش میرو تر مخه په ټول پاکستان کې څلور سوه او څلوېښت پولونه وران کړي دي. دې تر څنګ نږدې دیارلس زره کیلومتره سړکونه یې هم اغېزمن کړي دي. ځینې خلک وایي د پولونو ورانېدو له امله د دوی تګ راتګ متاثره شوی دی. د مونډې په مقام د کابل سین په غاړه ګډ شمیر خلک د کښتو په ذریعہ تګ راتګ کوي او وايي په کښتو کې تګ ګران او خطرناک دی.
په کار کې په جلد جلد پول ساشي په تورګي کې یو ځل پول ویدل او په یو شپه کې دنه دنه ساس کړي زمونږ د حکومت یې دا په کلونو کې به دا ساس نشي.
حکومتي چارواکي وایي د ورانو پولونو د بیا جوړولو لپاره سروې روانه ده او دوی هڅه کوي چې زر تر زره دغه پولونه بیا جوړ کړي.
اعلان دی او انویسټیګیشن کیږي کنه چرلا مطلب مسله په څنګه دا او داغه د لپاره بیا پراپر یو دغه یو ټیم برازي نو ان شاء الله چې په دوه میاشتو کې میاشت دوه کې به پاغې باندې ان شاء الله کار شروع شي.
د اگست میاشتې په اخر کې په پاکستان کې راغلي سیلاب نږدې 3.3 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. 1.2 میلیونه نه زیاتو کورونو ته زیان اړولې. حکومتي چارواکي وایي د سیلابونو لامل ورته نږدې 10 بلیونه ډالر تاوان وخته او په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا چرسدا.
دا د وی ډیوا پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د هفته د امریکای سرخار واشنگتن ته را روان دی. دا چې هغه بدلته چا سره وګوري دا سفر څومره مهم دی او د سره نور تړلي معلومات به زموږ همکار پیر زبیر شاه را سره شریک کړي چې همدا اوس د سکایپ د طریقه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب ستړي مې شي، په خیر راغلی.
په خیر
سلامات اوسې. اول که دا راته وایي چې امریکای ته په دې وخت کې د جنرال باجوه را تګ څومره اهم ګڼل کیږي، له کوم اړخونو؟
جی مهم خو پدې دی چې موږ قتل پاکستان کې سیلابونه راغلل او پاکستان یو قسم ټول دنیا ته دا وایي چې دوی ته ضرورت دی د مرستې، د پیسو او دوی د ماحولیاتي چې کوم بدلون دی د هغه دی اخکار دی، نو په کار چې ټول مرستو کې خو ور سره چې موږ ګورو افغانستان کې چې کوم حالات دي، الته چې کوم بدامنی زیاته شوې ده او بیا الته چې کوم د امریکای مستقبل دی هغه په خوا سره هم دا ډېر ضروری دی چې امریکا او پاکستان چې کوم تعلق دی په دې ټیم ډېر اهمیت لري چې څومره هم پاکستان پر رول باندې امریکای ته اعتراضات دي او دلته کتا سو ګوري په امریکای کې دا یو بحث اوس هم شروع دی او په دې باندې کمیټیان ناست دي چې افغانستان کې څه وشونه چې هغه بحث کله پورې شروع وي او څومره هم په هغه باندې کار کیږي نو پاکستان نوم راځي. نو پاکستان کوشش دا دی چې اوس امریکای سره تعلق بیا په داسې ټیم کومو ګورو نو امریکای زیات چې کوم هغه د زور دی هغه هند په طرف دی او هغه پاکستان هغه داسې نه ګڼي لکه څنګه چې په دې جنگ کې وو، نو اوس پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا امریکای ته دا وایي چې موږ تاسو سره مرسته کولی شو په ترهګرۍ په خلاف په جنگ کې. موږ په پاکستان کې کوم ماحول جوړ دی هغه کې هم عمران خان د امریکای خلاف خبرې کوي او باجوه داسې ښکاره کیږي او داسې ځان ښکاره کوي چې لکه دا خو د امریکای ملګری دی، نو دا به مهم دی پاکستان پر امریکای پر به څومره مهم وي. امریکای متاسوي چې هغه اوس هم وفادار شته په افغانستان کې او هغه پاره د پاکستان ضرورت شته ورته.
او دلته په واشنگتن کې چیرونکو مطبوعات اوس مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه څه وایي؟ آیا پاکستان اوس هم د کلونو په خوا په شان پاکستان په امریکا د پاره اهم ګڼل کیږي کنه؟
او بالکل دلته هم زنه خلک دغه خبره کوي چې پاکستان سره چې کوم امریکای تعلق او چې کوم د پاکستان ته د افغانستان په نظر قتل کېدل د اف پاک چې کوم یو ټرمینالوجي وا، نو دی وایي چې نه دا وسغه نه دی اوس پاکستان او د امریکای خپل ځان له تعلق دی او په هغه باندې زور پکار دی او پاکستان هم دغه کوشش کوي چې دا کوم بیانیه ده دا کوي کاغه موږ قتل دلته بلاول بټو زرداری اوس راغلی او هغه دلته یو هفته تیر کړه ور سره دایني باجوار روان دي، نو پاکستان دا کوشش کوي چې موږ د افغانستان چې کوم تاسو موږ سره بریکټ کې چې ولې دینه مو باسي او خور سره بیا نور هم دلته چې کوم نور خلک بیا غوږ دام وای زنه خلک دام وای چې پاکستان چې کوم دی هغه اوس هم د چین طرف ته ډیر زور کوي، پاکستان اوس هم د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی یا چې کوم مرسته ده یا نور چې کوم را روان حالات دی په سیمه کې په هغه کې پاکستان مرسته نه بغیر هم کې دی شي امریکا خپل اهداف پوره کړي. خو بهرحال دلته متضاد هغه دی موږ ګورو چې د جنرال باجوه په لاس سورزی او د دلته راشي د چا سره ویني او آیا پینټاګان د سره سره نور مرستو اعلان هم کوي هغه مرسته چې کوم سو کالو کې مخکې دا بند شوی وي.
او پیسه پاکستان خو غواړي چې د امریکا سره خپل تعلقات مضبوط وساتي، مګر د بل خوانه چین هم د ځان نږدې ملګری ګڼي. پاکستان ته دا کار څومره سخت یا څومره اسان دی چې د امریکا او د چین ترمنځ تعلقات خپل توله وساتي؟
بالکل دا خو پاکستان ته هم پترستا کتا سو غره تیر کال چې کوم دلته د امریکای استخباراتي ادارو چې کوم رپورټونه او پاغه کې هم دوی دان دښنه سرګند کړي وي کفرس کدي وي چې پاکستان داسې نه چې د مکمل چین په خوا طرف ترشي، خو امانه د خیال چې پاکستان به چین طرف ته ځي. پاکستان کوشش کوي چې سمرم دې کوم مرسته ده امریکای طرف نه ملاويږي یا وته ملاو شوی دا او کومه پیسې نقد پیسې چې کوم امریکا ورکي هغه چین نو ورکړي دی. امانه د خیال چې مخکې هم ورکي او دین علاوه دلته هم په امریکای کې چې کوم پاکستانی خلک دی هغه ډیاسپورا دا هغه هم ډیر زیات تعلق دلته پاکستان کې نو دا دواړه ملکونه یو بل سره یو قسم نږدې کړی دي. خو پاکستان به اخر کې هم د تبو کسمره هم دی وای خدا به وتړي راګرانه کیږي چې سمره هم د چین امریکای تعلق خرابېږي سمره هم امریکا او هند یو بل ته نږدې ورځي نو پاکستان هم په داسې سټیج راځي چې دغه فیصله کوي چې آیا د چین سره ودرېږي که امریکای سره او یا امریکا دا فیصله کوي چې آیا مونږ پاکستان سره هغه تعلق اوساتو چې کوم موږ ساتلې دي باوجود دې چې د چین طرف ته ډیر زور کوي نو دا وخت تر لیدل کېږي. خو پاکستان سره به وخت تر وخت دا رانه کېږي چې دا توازن وساتي.
ډیر مننه پیښ دوبر شاه صاحب د معلومات نه مو چوړان کړل ژوندۍ اوسه.
ډیر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان علاوه امریکا هم د قدرتی آفتونو سره مخ دی. په دې وروستیو کې یان طوفان تیر هفته د امریکا سویلي سیمې ډیر سخت وځپلې او ډیر زیات مالی زیان یې اړولی دی. وایټ هاوس د خالی یا شنبه په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې صدر بایدن به نن یعنی د ګول یا دوشنبه په ورځ د پورتوریکو او د شروع یا چهارشنبه په ورځ د فلوریدا ایالت دوره کوي. نور حال د ویو ای آرش عرب اسدی پر رپورت کې درته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د تیر شورو چهارشنبه په ورځ فلوریدا کې ایان طوفان چې د امریکا په ثبت شوی تاریخ کې تر ټولو قوي طوفانونو نه یو وو په ځمکه ولګېدو. نږدې 2.5 میلیونه خلکو ته د وتلو حکم شوی وو. د څلورمې درجې د طوفان په توګه ایان په یو ساعت کې د شمال په لور 240 کیلومتره دوامدار بادونه لرلو. د دې ورسته سیلاب راغلو او د فلوریدا د 2 میلیونو نه ډیر کورونو او کاروبارونو بجلی لاړه. د فلوریدا ریپبلیکن ګوند ګورنر ران ډی سانچیس ویلی چې په ځینو سیمو کې د طوفان اوبه کېدای شي د 3.5 میټرو نه پورته شوي وي. بل سحر صدر جو بایدن د امریکا مرکزی د بیړنې مرستو کامی ادارې فیما دفتر کې وینا وکړه.
دا د فلوریدا په تاریخ کې تر ټولو خونړی طوفان کېدای شي. شمیرې لا تر اوسه معلومې نه دي خو موږ اولنی رپورټونه اورو چې ښایي په دې کې زیات ځاني تاوان شوی وي.
د مرکزی او ځایي ادارو د ژغورنې هڅې دوام لري خو د بایدن اداره وایي چې دا به ډېر زر وي چې د مړو شو شمیره معلومه شي ځکه چې د طوفان په ځمکه د لګېدو نه 100 ساعت وړاندې هغه لاره بیخي غیر یقیني وه.
دا بیرته بحالی لپاره به اوږده لاره وي او زیات خلک اغیزمن شوي دي. خو موږ پوهیږو چې موږ له هم د لټون او ژغورنې په مرحله کې یو او په فعاله توګه هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د هر هغه تن حساب ولرو چې د طوفان په لاره کې وو او دا چې موږ د هر کور څخه تیر سو تر څو دا خبره یقیني کړو چې موږ څوک شاته پاتې نه سي.
د فلوریدا سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکي زیات وختونه د بایدن انتظامیه سره په عوامي توګه مخالفت کوي خو د مرکزی او ځایي ادارو لخوا د دوامدار لټون او ژغورنې عملیاتو ستاینه کوي.
د لومړی ورځ نه د مرکزی حکومت ځواب د تیر شوي وخت په رنګ ډیر مثبت او موږ د دې مننه کوو. فیما چې اولنې ځواب وای په ایالتونو کې دا ایالتونه هم ګامونه پورته کوي. دوی بیا فیما ته وای موږ د غسیستا اړتیا لرو یا موږ دیتا ضرورت لرو او دا هغه پروسه ده چې موږ هم دا اوس پکې لګیا یو. خو د پوز د انجینرانو څنګه او د کوستګارد کار غیر معمولی دی. زما مطلب دی نه یوازې فیما بلکې په حقیقت کې د مرکزی حکومت هر اداره چې شتون لري.
قانون جوړون کې وایي چې زیات داسې ځایونه شته چې د ایان طوفان لخوا خورا سخت ځپل شوی او هلت شوی توان د جوړېدو نه بار دی. ایان طوفان د فیونا طوفان نورستو راغلی کوم چې په دې ورستیو کې د امریکا پورټوریکو سیما ځپلې وه. صدر بایدن او لومړی میرمن جل بایدن به په دې اونۍ کې د دواړو سیمو سفر کوي. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
اسلام آباد های کورټ د بلوڅو زکونکو د ځورونې د مخنیوي د پاره د جوړ شوی کمیشن مشر نواب اختر منګل تاکلی او په یوه میاشت کې د نن د کمیشن ریپورت غوښتی دی. د بلوڅو زکونکو د ځورونې په اړه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ کې د جسټس اطهر من الله په مرشي کې شوې ده. نورحال اسلام آباد کې زموږ خبريال رابعه پیر په مخکنی پروګرام کې شریک کړی چې دا د یو ځل بیا اساس په مرته راګرځي.
نصر الله صاحب، خبره دا ده چې کوم دغه اوریدنه سبې ده د بلوڅ زده کوونکي د مختلف پوهنتونونو هغه د تیرو څو میاشتو راهیسې بې درکسي او یو څو کسان پکې په اسلام آباد کې هم دغه سی په کراچي کې په پینډۍ کې او د بلوچستان د برخو څخه هم دغه رنګه زده کوونکي بې درکسي او پنجاب کې هم سداسي کیسې پیښې مخې ته راغلې وې. نو په دې ډېر زیات احتجاجونه هم سوي وو او بیا په خصوصي توګه کوم محسس بلوچ کته ستیا دوي په فروری کې بې درکسي وو، نو د هغه وخت راهیسې ډېر زیات احتجاجونه په بیلابیلو برخو کې د هکو د پاکستان کې دوه دغه بیا ورسته د ایمان مزاری چې یو بشري حقوقو کارمند ده او خپل وکیل هم ده، هغه دغه معامله اسلام آباد های کورټ ته وړې و سره د دغه زده کوونکو بلوڅ زده کوونکو د یو ډلې لاړه او هلته بیا غوښتنه کړې و د عدالت ویلي و چې تاسې یو کمیشن جوړ کړئ سي چې هغه دغه معاملې هوارې کړئ سي. د دې خبرې واوري د دغه بلوڅ زده کوونکو او دغه حالات واضح سي مخ ته راسي او کوم کسان چې بې درک دي یا زورول کیږي یا مثلا ویرول کیږي د هغوی سره پښتنې وسی او د هغوی هم درې وړاندې کړسي او د حکومت لاړه هم کڅدې مسلې دغه دي او وړاندې کړسي. د دې په نتیجه کې یو کمیشن جوړولو اسلام آباد های کورټ حکم ورکړو حکومت ته، حکومت د دې څخه وړاندې پر دې نو راځي سبې خوبرسته بیا د اپریل په اپریل کې دا حکم ورکړی سو او بیا ورسته یو داسې فیصله هم وسو چې کمیشن به جوړی شي او کم د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی صاحب دی هغه به د دې کمیشن مشر وي. خو بیا څه داسې ریپورټونه مخې ته رالو زما کومې خبرې چې وسوي هغه هم ویل چې صادق سنجرانی د دې څخه انکار کړی و هم دغه نن چې دی بیا یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ کې دغه اوریدنه وسوه او د صادق سنجرانی پر ځای باندې اختر منګل صاحب چې دی هغه دغه کمیشن مشر وټاکل سو او ورته ویل سوي دي چې په درو ورځو کې به د دې نوټیفیکیشن حکومت جاری کوي او دغه کمیشن چې دی د دغه کسانو بلوڅ د کوونکو په اړه به ریپورت په یوه میاشت کې وړاندې کوي تر 2 نومبر پورې دغه اوریدنه ځنډول سوي ده. چې دی
رابعه پیروي، اختر منګل د بلوچ ملت پالا ګوند مشر دی او په سیاست کې ډېر یو لوی نوم لري، هغه لاندې دا کمیشن جوړېدل د دوی حکومت او بیا د اسلام آباد های کورټ په امر باندې دی ته بلوچ زده کوونکي او د بلوچ زده کوونکو چې کوم وکیل ده په څه نظر ګوري؟
بلوڅ څنګه کوم سره چې ما خبره وسو هغه وایي چې مزدرینو منور کړی وو هغه کې یو د افراسیا پټک سب نومو یو محسن داوود سب نومو او یو نوم چې وو د کامران مرتضی وو. خو عدالت شدی هغه د اختر منګل سب نوم اوراندې کو ویل چې هغه د هغوی سره تعلق لري او وخت هم دغه معاملې را برسېره کړې سبه ده، نو د دې له سبب دی ول په زیات شتوګه باندې دغه معاملې تر سره رسولې سي او د دوی په مشارکې باندې کمیشن کار وکي او وی وی چې اوس کڅه هم دا کمیشنونه جوړ شوی دي هر وخت جوړیږي د ویری هلي خونه لري خدا بیرتا هم یو ګام دی پورته کړو سو پراتن کې وخت کې بغوري خو دغه غواړي چې هغه کسانو په ځیت باندې کم چې پورته کړی دي د هغه مقدمه وچلول سي او د هغه د نورو په ځیت چې به سړي ګامونه پورته نه کړی سي نو ورزور ول سي نو وېره ول سي او وکیل چې د هغه د خبره کول ایمان مزاري هغه وایي چې دغه دوی هیل لري چې یو ښه ګام دی او کېدای سي ولې چې حکومت هم پر دې باندې راځي سوي دي د منګل صاحب پر مشورې باندې او زده کوونکي هم وایي چې سم ده دغه یو ښه مشر تابع شي دي د غیلاندې په دا کار وسی نو هیل لري چې راتلونکي ورځې به کمیشن وکړي که څه هم په پنځه میاشتو پورې دوی یو غونډه هم نه ده سوي د کمیشن خو هیله مندي چې دغه ګامونه سخت یو یو وړاندیزونه به وسی یا به چې د هغې څه داسې ګامونه وکړي چې د خلکو ته اسانتیاوې راسي او دغه رپورټ چې د کمیشن دی بیا خپله یو خو خپل ملګری ټاکي یعنی غړي به ټاکي کمیشن او بیا به یو رپورټ هم جوړوي په دې اړه او بیا به عدالت ته وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي دي چې په ملک کې روسي احتجاجونه د معمولي خلکو کار نه دی او غني دغه په وینا د مظاهرو په انتظام کې امریکا او اسرائیل لاس لري. د ایران مشر په داسې وخت کې په امریکا او اسرائیل دا تور لګولې چې د پولیسو په قید کې د ویدوان انجلۍ د مرګ وروسته د ایران په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت خلاف راووتل او مظاهرې پیل کړې. تفصیل د ارباب محمود علی پر رپورٹ کی وکوری.
ایران کې شروع شوی احتجاجونه په درېمه اونۍ یا هفته کې هم دوام لري. دا احتجاجونه د پولیس او امنیتي غړو دخوا د سختو ګامونو سره مخ شوې دي. ای پی خبری ادارې د حکومت معلومات راجمع کړي چې خای په احتجاجونو کې لګ تر لګه 14 کسان مړ شوې دي او 1500 کسان یې نیولې دي. خو د حکومت لپاره کارکونکي د وژل شوي کسانو شمیره لږ تر لږه 130 ښایي او زیاتوي چې په زرګونو نور کسان نیول شوي هم دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د 20 کلنه مهسا امینی مرګ یو غمجنه پیښه بللې ده.
دختر جوانی
ایوا پیغلمړه شوه. دا ایوا بده پیښه ده او دې زه هم غمجن کړی یم. خو د پلټنو او د حقیقت رمخته کېدو نه پرته د دې دا عکس العمل نو په کار چې سړکونو ته خلک راوځي د امنیتي ګامونو خلاف ورزي وکړي او لارې کوسي د خلکو لپاره غیر محفوظ کړل شي.
خامنائي د امینی د وژنې وروسته په پراخه کچه شروع شوی احتجاجونو تور په امریکا او اسرائیل لګولې او زیاته کړې ده چې دغه هوادونو یې منسوبه جوړه کړې ده. د ایران د اخلاقیاتو پولیس امینی په تهران کې د هغې وروسته نیولې وه چې ویل کېږي دی په هیواد کې د جامع د قانون خیال نه و ساتلی. کوماته د تللو درې ورځې وروسته دی په هسپتال کې سا ورکړه. حکومت ویلی وو چې دا د زړه د دورې یا هارت اټیک نه مړ شوې ده. د دې کورنۍ د حکومت دغه دریځ رد کړی او ویلي دي چې امینی ته د زړه هیڅ ستونزه نه ده پاتې شوې او دا وهلې شوې وه. دوی د حساب کولو غوښتنه کوي. د امینی د وژنې وروسته په ایران او نړۍ کې قهرجنې مظاهرې شروع شوې دي. د اتوار په ورځ هم د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې په زرګونو خلکو احتجاج ته راوتلي وو او دوی د ایرانی حکومت د خوا د احتجاج کوونکو خلاف د قانونو غندنه کړې. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن 13 هفته ویلي وو چې په کار ده امینی نن ژوندې وه. هغه د ایران ظالمانه رژیم یوازې په دې وجه لیده چې هغه د خپلې خوښې جامه اچول غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر ویان دی روینا سمدسانی 13 ونه د ایران په حالاتو تشویش څرګند کړی دی.
موږ د ځینې مشرانو لخوا احتجاج کوونکو د بدنامولو او د غیر ضروري او بې ځایه طاقت په استعمال سخت تشویش لرو. د مظاهرو د ګډوډولو دپاره د توپاک استعمالول نه دی پکار. د توپاک استعمال یوازې انساني ژوند ته د خطرې په صورت حال کې کول پکار دي.
کال 1909 بیا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته په هیواد کې حجاب لازمی کړل شوی دی او د اخلاقیات پولیس په زور په دې عمل یقیني کوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دوی د شمیرو تر مخه د کابل ښار په دشت برشی سیمه کې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی دی. دا 14 د کاچ په نوم یو تعلیمي مرکز کې وشو او زیاتره مرګ ژوبله د زده کوونکو جنکو و. بل طرف ته په کاچ تعلیمي مرکز باندې د دې برید په غندلو کې په کابل، هرات او بامیان کې د جنکو د احتجاج وروسته نن په بلخ ولایت کې هم د پوانتون جنکو مظاهره وکړي او خپل د تعلیم حق او تحفظ وغوښت. تفصیلی په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر تر مخه د کابل په دشتي برچی سیمه کې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 340 رسیدلې او 380 ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي د 14 ل عمله د مرګ جوبل شمیره په زیاتې دودا 340 تنه وژل شوی او 380 ټپیان دي. جنکی او ځوانان خزی د 14 ښکار شوې دي. پرکاج تعلیمی مرکز د مرګونی برید په خبرګون کې په کابل، هرات او بامیانو کې د خزیناز د کونکو تر مظاهره ورسته نن د ګول یا دوشنبه د بلخ په هنتون لسګونه خزینا زده کونکو هم په مزار شریف خار کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د نسل وجنې د ودریدو غوښتنه وکړه. خو یو شمیر خزینه زده کونکو ادعا کړې چې طالبانو د یاد لاریون د پراخوالي د مخنیوي ترڅنګ په بلخ پوهنتون او پریلیا کې د خزینه محصلینو مخه نیولې او په مزار شریف خار کې هم یو شمیر مظاهره کونکي جنکۍ نیولې او بندې کړې دي. یادو خزینه زده کونکو دوشنبه په ورځ اکتوبر 3 نسل وجنه بند کړی، زده کړې زموږ حق دی، امنیت زموږ حق دی او مرګ په تبعیض شارونه ورکول. پر همدې مهال د بشري حقوقو سار سازمان د خزو برخي مسؤولې هیدربار په بلخ کې د جنکو د مظاهره مخنیوي ته په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې طالبان لخوا د پوهنتون په لیلیا کې د جنکو بندې کول د خزو لغږ څخه د وری په معنی دي. خو په بلخ کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت د لاریون کوونکو خزو نیولو په اړه اوازې رد کړې دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې طالب سرتیرو د مظاهره کوونکو د امنیت په هدف په مزار خار کې د خزینه محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. د دغه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته لمخ کې دغه لاریون په اړه معلومات ورکړل شوی نه وو. تر دې مخکې په کابل، هرات او بامیانو کې یو شمیر خزینه زده کوونکي پر کاج تعلیمي مرکز د تیرې جمعې ورځې مرګونی 14 په غبرګون کې لاریونو ته راوتلې وې. په هرات او کابل کې هم د طالب چارواکو لخوا د خزینه مظاهره کوونکو د لاریون د مخنیوي او د یو شمیر نورو لاریون کوونکو د وهلو ټکولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
بل پلوتا د خبريالانو نړیوال فدرېشن وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله د مطبوعاتي ادارو تړل کېدل، د طالبانو لخوا لګول شوی سنسرشپ او د خبريالانو ځورونه په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ د پاره ګواښ دی. فدرېشن د نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغانستان د رسنیو سره مرسته وکړي. نور تفصیل ته خبرنه د ډیوا خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې تاسو وړاندې کوي.
د خبريالانو نړیوال فدرېشن په افغانستان کې د رسنو په خراب اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلی او نړیوال ټولنې څخه د دغه هیواد د رسنو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د جرنالستانو د ټولنو او د رسنو فدرېشن مرستیال مشر بشیر عاطف او وایس اف امریکا ډیو نیوز توای کچره د هیواد رسنو ته نړیوال مرستې تر لاسه نشوي نو یو شمیر نور ادارې به هم وتړل شي چې خراب سربې د بیان په ازادي پریوزي.
په افغانستان کې تقریبا په سلو کې څلوېخت رسنۍ
په دې تیر یو کال کې بندي شوې دي چې د شمیر لمخې 219 رسنۍ کېږي. ځینې رسنۍ اوس هم له مالي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او که چیرته مرستې ونه شي احتمال دې شته چې د ځینو نورو دروازې هم بندې شي. که څه هم د بازار نه دی لګښتونو د پوره کولو هڅې ګړندۍ شوې دي په رسنیو کې، خو مشکله ده چې دغه ټول میډیا له بازاره وچلېږي، ځکه کاروبار هم په افغانستان کې خراب دی. تاسې پوهیږئ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل رستنی راپور کې ویلي چې د طالبانو واکمنۍ مخکې په افغانستان کې نږدې 1,300 خبریالانو کار کولو، خو اوس یې شمېره 1,400 ته راټیټه شوې چې په کې څه باندې 80% خزینه خبریالانو هم خپلې دندې د لاسه ورکړې دي. وسیم تالاش چې په کابل کې د تیرو دریو کلونو راهسي یو ځایي میډیا سره د خبریال په توګه کار کولو، د طالبانو د راتګ وروسته یې خپل دنده د لاسه ورکړې. هغه وایي د بیکاری له امله د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې ژوندون ټلویزیون بلکې ډیری رسنیو پر افغانستان کې ډیری خبریالان خپل خبریالان په کورونو کې نه ځکه چې دوی هغه اواید نشته ترلاسه کوي کوم اواید چې په جمهوریت کې ترلاسه کړ. اوس ډیری خبریالان پر شاخه کارونو بوخت دي چې دا یو ستونزمنه خبره ده. موږ هم په کوری لا خو دندمنو را پیدا کړي، نو مجبور چې شاخه کارونو ته مخه کورونو کارو ته مخه کوو. خو لا غیر اوس ته اوس محل لګنو ستونز سره مخې نه یوازې بلکې ډیری خبریالان اوس محل په دغه ستونز سره اخته دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته تر ټولو زیاتې خزي اغیزمنه شوې دي او د هیواد 34 ولایتونو څخه په 11 ولایتونو کې خزینه خبریالان په مکمل توګه د رسنو څخه روکه شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی په وروستو کې وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي وو چې دوی د بیان په ازادي باور لري او په خبريالانو او رسنو کم داسي محدودیتونه نه دي لګولې شوې چې معلوماتو خبرولو کې سانسور وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا ډیو نیوز، په خبر.
تیر کال په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره هغه هیواد کې په موسیقي بندیز ولګول شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي د هیواد پرې خودو ته مجبور کړی شول، خو اوس د پرتګال په سرخار لیسبن خار کې د زهره ارکسترا خزینه ګروپ په شمول د دې انسټیټیوټ نورې څنګې په ګډه د ولوی هنري کنسرت تیاریانی کوي. نور تفصیل د منظر شهید نه واوري چې په پرتګال لیسبن ښار ته ورغلی او تاسو ته یې دا ریپورت تیار کړی دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو ځل بیا د افغانستان غاک نړیوالو ته رسوي. د پرتګال په سرخال لیسبن کې د زهرا ارکسترا خزینه ګروپ په شمول د انسټیټیوټ نورې څنګه په ګډه د یو لوی هنري کانسرت تیاریانی کوي. که څه هم ډیری غړي د خپلو کورنیو څخه لیري په جلا وطنۍ کې ژوند تیروي، خو وايي خوښ دي چې د افغانستان موسیقي ژوندۍ ساتي او له نورې نړۍ سره یې ښکلا شریکوي.
د دی ارکسترا پترس کی مشکولای سوچي افغانانو ژغتر نړی ورسوو او ټول ته وایو چې موږ آرام نکشینو او موسیقي نه چپوو. موږ طالبانو ته دا پیغام دی چې دا زموږ کلتور او موسیقي ده او موږ نه ختمو.
تیر کال په افغانستان د طالبانو واکمنې دو سره په موسیقي بندیز ولګول شو او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي د هیواد پرې خودو ته مجبور شول.
زه نن راغلی یم او ډیره خوشاله یم چې دا نیم زده کوونکو په پرتګال کې خوندي ځای وموند او په لوی کنسرت کې برخه اخلي. دوی خپل ښایسته افغاني موسیقي غږوي، کوم غږ چې له بده مرغه د طالبانو له لوري چوب شوی او بیا دوی دې ته مجبور کړه چې خپل هیواد پرېږدي خو دلته خپل موسیقي ژوندۍ وساتي.
in order to be able to pursue their musical studies.
اوس د انسټیټیوټ غړي چې پرتګال ته کډوال شوی واړي چې د افغانستان موسیقي چې د افغانانو د هویت او کلتور استازي توپ کوي وساتي او وده ورکړي.
لږ خوشک نشته چې زموږ د افغانستان موسیقي ډېره ښکلې ده او غواړو چې وم خیو ټول دنیا ته خو چې زموږ موسیقي څونه ښکلې ده او څومره زور لري او غواړو چې بیرته زموږ دا حق موږ ته راحاصل شي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو چې د افغانستان د موسیقي لومړنی او یوازینی ښوونیز مرکز و، چیرې چې د لویدیځې موسیقۍ تر څنګ د افغان دودیزې موسیقۍ د زده کړې زمینه برابره شوه.
دو روز اخیره که با تمرینات از نزدیک مشاهده میکنم، من مطمئن هستم که
په تیرو دوه ورځو کې چې زه کوم تمرینونه وینم نو په دې باور یم چې دا به یو ډېر کامیاب کنسرت وي او د دې اثر به تاسو په ټوله نړۍ وینئ او دا به افغانانو ته یو امید او لیوالتیا ورکړي، ځکه هم موږ د دې کنسرت نوم روشنی او امید اخوده. موږ غواړو د یو روښانه افغانستان په لور وګورو او د خلکو زړونو کې هیله پیدا کړو.
په پام کې دا چې د هیواد نه بهر د افغانستان د ملي انسټیټیوټ دغه لومړني کانسرت ته به په اروپا کې د میشتو افغانانو تر څنګ ډېر شمېر بهرنیان هم راشي او د افغانستان د موسیقۍ نه به خوند واخلي. منازه شهید، امریکا غږ، لسبون، پرتګال.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ځي. د انسان لاس ته حق سره راځي صحیح کړي.
تاسو حق راوستئ سي، تاسو بدلون راوستئ،
تاسو هم بدلون شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
او اوس هم په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه یو ریپورت څېړونکو ښځو د حقونو او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په ټولنه کې د ښځو پر ضد بیلابیل تشدد کیږي، چې پکې وهل، تکول، تیزاب اچول، د غیرت په نوم وژنه، تښتول او نور شامل دي. دوی وایي تر څنګ د کلون راهیسې جنگ د لاسه هم ښځې اغېزمنې شوي او هغوی مړونه، رونه او د کور نور غړي د لاسه ورکړي، نو دې سره هغوی په ذهني توګه نورې هم فشار سره مخ شوي دي. دوی وایي باید ریاست د ښځو په اړه داسې یوه پالیسي غوره کړي چې هغې تر مخه د ښځو پر ضد هر ډول تشدد او زیاتۍ مخه یې ونیول شي. فرید شینواری د نورو جزئیاتو سره.
څېړونکو او د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي په ټولنه کې سړو تر څنګ ښځې هم د هر ډول تشدد د مخنیوي او په سیمه کې د امنیت د ټینګار لپاره فعالیتونه کوي او خپل مهم کردار لوبوي. دوی وایي که ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړلی شو او په سیاسي او اقتصادي توګه پیاوړی شوي، نو دا به په ټولنه مثبت اثر وغورځوي.
هغه وایم چې دا جنگ چې کوم مونږ د تیرو سلويختو کالو نه ګورو، نو دا خدا سینه ده چې دوه ریاستونه یا پراکسیز یو بل سره جنگیږي. دا اغه چې کوم ټریپل ډاون افیکټ مونږ وتوایو، هغه په ټوله سوسایټي، په ټولنه، په کورنۍ، په هر چا باندې راخکار کی. مخکې خو به داسې ټایم وو چې کله به دوه قبیلو کې جنگونه، نو که ښځه او ماشوم به روانو، نو ښځې او ماشوم باندې به ډز نه کېدو.
د ادمی تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په 2 منیټه د غرض د پاره لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د هر ډول تشدد مخنیوي وکړي شي او د سولې او زغم کلتور ته وده ورکړي شي. سیډون کې او د میرمنو حقونو د پاره کارکون کې وای د هیواد ترڅنګ د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه د خزو پر ضد تشدد پیخي مخې ته راځي او مشکل سره مخ کړی دي.
د سره سره دا هم زهر کې ساتل پکار دي چې لکه 13-15 کالو کې او بلکې دا به وایو چې ریسنتلی هغه کې ډیر زیات هلی زلی شوې دي خصوصا د خیبر پختونخوا صوبه کې. زموږ په صوبه کې مطلب دا دی چې یو خو د قانون سازي حوالې سره تاسو وګورئ, بیا هغه ادارې وګورئ کوم چې حکومت کلاو کړی یا چلی لګیا دی زنانو تحفظ د پاره.
چېرون کې وای په خیبر پښتونخوا لري پرتو سیمو کې خزې په سیاسي او اقتصادي چارو کې برخه اخشتلو کې مشکل سره مخ دي, خو هغوی بیا هم هیله مند دي د غستون زبای حل کړلای شي.
زموږ ډېر داسې پروګرامونه دي کوم چې ډایرکټلی یا انډایرکټلی دا میسج خوري چې هغه کې مونږه کوشش دا کوو چې عدم تشدد عدم برداشت په دې باندې نہ صرف دا چیز نہ پوئے شی بلکہ سڑی ہوں بلے چی دے کی کتا سو اگو رہے لبا دا بانو کا چی اگے کی سڑو یو کردار دا سی چی کا عدم برداشت خبر لارا شی نو آغا زینا بیا رانے سٹارٹ کی گی رانے شروع کی گی چی اگا بیا وحل ٹکولو تم زی اگا بیا دی نور لکا وجلو تا ہوں خبر لارا شی لکا دیر تشدد تا خبر لارا شی.
سیڑون کے او دا خدو دا حکونو فعلانی وائی ریاست باید خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او خزو ته زمينه برابر کړي چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار ولوبوي. فرید شنواری, وایس اف امریکا, دیوا, پېښور.
من آمد ام کې عشق فریاد کنن. من آمدم زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده, لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتيانه اوساتي.
تاسو د وی وی دیو پروګرام اوري او ګوري. په اوکرين کې جګړه روانه ده او اوکرایني ځواکونو نن د ګول یادوشنبه په ورځ جنوب پلو ته د خرسون سیمه سره اضافه پرمختګ کړی دی. تر دې وړاندې د اوکرين پوز د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې هم ځینې سیمې د روسانو نه واپس نیولې وي. د اوکرين د جګړې په حواله تازه تفصیل تاسو ته زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د اوکرين ځواکونو د ګول یا دوشنبه په ورځ د کرسون په سیمه کې د نوي پرمختګ اعلان کړی دی او وایي چې د روس ځواکونه په شاتم بولې. د روس لخوا قبضه کړې سوي سیمه بیرته ځینې نیولې ده. په کرسون سیمه کې د روس لخوا پر ځای کړل سوي چارواکي وایي چې د یوکرين فوج د کرسون ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د هغه سلور سیمو څخه یوه سیمه ده چې تیر اونۍ روس په یوکرين کې د ریفرندم تر سره کول وروسته په روس کې ضم کړی وي. د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبه یا اتوار په شپه په خپل وینا کې ویل دي چې ځواکونه کرسون کې دوه شارونه د روس څخه بیرته نیولې. د یوکرين د ځواکونو پرمختګ بیان په داسې حال کې مخه درغلی دی چې هم د اتوار یا یکشنبه په ورځ اعلان کړی وو چې د لیمان سیمه بیرته نیولې ده. صدر زلنسکي د ویډیو د لاري ویلی وو چې لیمان په مکمله توګه بیرته کنټرول ترلاسه کړی. روس د لیمان په اړه د اتوار په ورځ سن دی ویلی, خو د خالی یا شنبه په ورځ وویل چې عسکر د هغه سیمې نوځي ځکه وایي چې دا ویره ورسره سره چې د یوکرين فوزیان به دوی ماسره کړي. روس په مې میاشت کې د لیمان سیمه قبضه کړې وه او هغه وخت راهیسي د ډومېسټک سیمې په شمال کې د خپلو فوزي عملیاتو لپاره نقل او عمل او لاجستیک ټاول د همدې سیمې څخه کول. د لیمان سیمه د لاسه ورکول وروسته په دې وروستیو کې د یوکرينی ځواکونو په وړاندې د جنگ په میدان کې یو لوی شکست ګڼل کیږي. د امریکا د سی آی ای استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر ډیوډ پیټرس د ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې پوتن به د جنگ په میدان کې نورې ماتې هم وخوري او لویه پوښتنه دا ده چې د روس عسکرو غټې ډلې به څه وخت جوپا تسلیم سي. د پیټرس په وینا دا چې پوتن په یوکرين باندې د ایچ بی وسلې د استعمال دړکا ورکړې ده, دا دړکا به هم دوی ته د ماتې مخه ونیسي.
دیو سره اوسی.
بیا هم په خیر راغلی او تاسو ته جالب ده وی چې د مسلمانانو د صوفیانو زیارتونه په امریکا کې هم شته. دا تاسو به تاسو ته ډیر نوی خبرې وي. خو زموږ همکار وکیل خان پنسلوانیا ریاست چې د امریکا یو ایالت هلته ورغلی دی او هلته لیدل چې د مسلمان صوفی یا بابا محی الدین با مزار د امریکې په پنسلوانیا ریاست کې دی او عقیده من دی د لری ایالتونو نه دغه د مزار زیارت ته ورځي. د بابا محی الدین عقیدت مندان د اسلام لپاره دغه خدمات ستایي او وایي دا په امریکا کې د مذهبي ازادۍ څرګندونه کوي. بابا محی الدین هغه د 1980 لسیزې په کلونو کې د سریلانکان امریکا ته راغلی وو او دلته په امریکا کې بیا مړ شو. اوس دغه مزار د عقیده مندانو د توجه مرکز دی. زموږ همکار وکیل خان دا رپورټ په برابر کړی.
د امریکا پنسلوینیا ریاست په کلیواله سیمه کورسویل کې دا د سریلانکا د تامل جبې استاد محمد رحیم باوا محی الدین مزار دی. نوموړي امریکا ته د راتګ سره سم په فیلاډلفیا ښار کې د باوا محی الدین فیلوشپ بنیاد خودو کوم چې دا مهال د امریکا په شمول کینیډا، استرالیا او برتانیا کې څانګې لري. د باوا محی الدین په اړه ویل کیږي چې کوم رسمي تعلیم یا زده کړې نه وکړي خو په خپل ژوند او د مرګ وروسته هم د خپل اسلامي تبلیغاتو لپاره ډیر مشهور وو. د نوموړي د ویناګانو او تبلیغاتو په اړه د هغه د فیلوشپ یو غړی او د دې مزار یو خیال ساتون کې ابو بکر چې په خټه امریکایي دی وای
باباو سپیکس اف الله باباو سپیکس اف ګاډ
باباو دین بد الله خبرې کولې د بد یو والی خبرې کولې باباو د خپل ماشومان خبرې کولې د نوموړي د خبرو ډیر اړهونه وو. تاسو معلومه ده چې هغه په رسمي توګه تعلیم نه وکړي او د خپل ژوند ډیره برخه یې د سریلانکا په ځنګل کې تیر کړی و.
د ابو بکر د وینا تر مخه د دې مزار ودانی د باوا محی الدین د پریخودی شوی هدایاتو سره سم دوی جوړ کړي چې ورته د زیارت لپاره د نږدې ریاستونو په شمول د امریکا لری پرتو ریاستونو نه هم خلک د زیارت لپاره راځي. آلیا کیانی چې په خټه پاکستانی ده د پنسلوینیا سره په پولا نیوجرسی ریاست نه خپل زوی سره راغلی. د خپل دې سفر په حق لای دیوتا وویل چې دې د ډیرې مودې راهسې غوښتل چې دلته راشي.
اور میں نے بہت سنا تھا اس جگہ کا لائک اباؤٹ 15 ایئرز سے میں سن رہی تھی اس جگہ پہ آنے کا.
د تیرو پنسلس کلو نو رہا سے ما د دې ځای په اړه ډیر اوریدل او غوښتل می چې دلته راشم. هغه په هغه وخت کې یو لوی مذهبي مشر په کم وخت کې چې دلته په امریکا کې د اسیا ډیر مسلمانان نو هغه ډیر سپین پوستي امریکایان پیروي کوونکي لرل. زما ډیر ملګرو ما ته وویل چې دلته راشم.
Actually, my friend, she told.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې مزارونو ته په پاکستان کې هم تللې خو دا مزار په سیمه کې د مزارونو څخه ډیر څه بدل نه دی. د نوموړي وینا وا یو خبره چې هلته په مزارونو باندې ډیره ګڼه ګوڼه لیدل کیږي خو دلته داسې نه ده. ام بشیره چې د پیدایش په وخت ولا مور او پلار مانی کنو می خودیو وای چې ام بشیره نوم پر بابا محی الدین ای خودی. کله چې نوموړي ورسره سلویخ کالړوان دی په کولمبو سریلانکا کې ملو شوی و د خپل دغه ملاقات په حق لا د نوموړي وینا وا
Then he looked at me and said, "What did you come for?" A whole another voice inside me came out and said, "Peace of mind."
هغه ما ته وکتل او لما سخه وپشتل چې زه ولې دلته راغلم. بیا زما سخه یو بل رقم جاغ را ووتو او ما وویل چې د ذهن د آرامۍ لپاره. بیا ما ته د دې خبرې سرګندونه وکړه چې څنګه د ذهن سکون موندلی سم. هغه یو نیک انسان وو او ډېرې ځانګړتیاوې یې درلودې.
بابا محی الدین په کال 1971 کې امریکا ته راغلی وو خو د جبې نه ورتللو له وجې با نوموړي خپلې ویناګانې د ترجمان د لارې کولې. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې 15 کتابونه لیکلي وو او په کال 1986 کې یې د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې. وکیل خان، وایس اف امریکا، واشنگټن ډی سي.
قدرمنو اوریدونکو دا به زمنګ دنن ماخستان پروگرام یا خبرونه چې تاسو مو له واشنگتن دی سی نه وړاندې کړ په دې هیله چې تاسو په مرګ زیدل وی اوس نو تاسو نه اجازه غواړو تاسو په پاک خدای سپارو ښه شپه.